ستړي مشه یو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د بل د دې سات خبرونه ته شرغ لاس پجی شو په دې خبرونه کې د افغانستان د کورونی چارو د وزیر سرګندونی خبرو چې د روانو انتخاباتو په اړه د امنیتی پروګرام په ارتباط کړی دی د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو لمړی هم د افغانستان کورونی خبرونه
پولندیز واکونه وای دیشتنه وسلول طالبان نیولی په هرات کې د یو تشتولسوی دینی علم د منډلو حادثه روانې د غرزبه په سیمایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د ایران شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي بشپړ خبرونه اوري د پولند یو ورځپاڼې وی بورڅا په خپل پرونی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر پولندۍ ځواکونه د لومړي ځل لپاره ستر پوځي تهاجمي عملیات وکړل او تقریبا دیرش تنه وسلول طالبان ونیول د شاهین د باندې کې په نامه دغه عملیات چې شاوخوا 800 پولندۍ عسکرو د افغان ملي پوځ په ملتیا په کې برخه درلوده یو اونۍ دوام وکړ پولندۍ ورځپاڼې لیکي په عملیاتو کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د طالبانو سنگرونه ویجاړ شوی او دغه راز وسلې او چاودیدونکي مواد هم په کې نیول شوی دي په راپور کې ویل شوی په دغه عملیاتو کې درې تنه پولندۍ کرټه پیان سیوی او د یومن د چاودنې لوجې څلور پوځي وسیلې ځانمنې سیوی دي پولند په دې ورستوي کې نور 400 سرتیر افغانستان تر واستول او د محل د دوی شاوخوا 2000 عسكر د ایصاف په چوکاټ کې خدمت کوي د دولت کوم مخالف لوري په دې اړه تبصره نه کړي د هرات ولایت چرواکی وای د یو تشتول سیوی دنی عالم د منډلو حادثه روان دي دنی عالم غلام فاروق حسینی تیر ورځ د هرات له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه د نامعلوم کسانو لخوا و تشتول سو چې تر اوسه نه دی منډل سوی د هرات امنیت امیر دلاور شاه دلاور ازادي رټو ویل د هرات امنیتی ارګانونه د حسینی د منډلو حادثه پیل کړي او ډیر ضربه پیدا سي د دغه دنی عالم د تشتونې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی د نورستان ولایت چرواکی وای په پام کې لري چې شکل 40 میلیون امریکایي ډالر د سړکونو پر جوړونې ولګوي د نورستان ولی جمال الدین بدر پرون له آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د سړکونو د جوړونې دغه پروګرام د امریکا د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټی په مرسته د دې ولایت په مرکز او وو ولسوالیو کې عمل کیږي د نورستان ولی وویل د دغه سړکونو په جوړېدو سره به د زرګونو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي او د امینجان خوستی صرفی شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په مارکیټونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په بدل کې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ یو یورو 90 افغانۍ 50 پله یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغانۍ 40 پله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پله زر ایرانی تومانه پورا 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلدری 609 افغانۍ د افغانستان ځینې مربوطه خبرونه مو وریدل جنقال کوزای سیمیز او نړیوال خبرونه دروروي
د ایران تر ټولو واکمنه مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوې شخړې په اړه بحث وکړي شورای نگهبان بعد دریو تنو بایلونکو کاندیدانو میر حسین موسوی مهدی کروبی او محسن رضا شکایتونه واوري کاندیدان وایي د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوي شورای نگهبان وایي دوی به د رایو هغه صندوقونه له سره وشمیري چې لانجمن بلل کیږي پرون د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د جمعې په لمانځه کې د وینا په مهال وویل انتخابات په ډیر عادلانه ډول محمود احمد نژاد ګټلې دي خامنه ای د غراز د مساوی په ملاتړ غږ وکړ چې خپل اعتراضات دې بند کړي او د مظاهره کوونکو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د هر ډول وینې تویدو مسؤلیت باید دوی په غاړه وي د ایران دولتي خبری رسنۍ له انتخاباتو څخه راپورته شو او شخړو کې د اتو یا وو کسانو د مړینې خبر ورکړي دا نه څرګنده چې د مساوی ملاتړ باندې مظاهره وکړي او کنه د ایران د ستر مذهبي مشر له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند وویل جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا زور زیاتی غندلې او د ده په فکر ایرانیان باید د اعتراض له حق څخه محروم نه شي په عین حال کې انګلستان وایي په لندن کې د ایران سفیر احضار کړی چې د آیت الله خامنه ای د وینا په اړه ورته شکایت وکړي خامنه ای پرون په وینا کې وویل انګلستان د ایران تر ټولو خاین دښمن دی د کاناډا پارلمان اغا خان ته چې په شاهزاده کریم الحسینی هم یادیږي او د نړۍ د شاوخوا 15 میلیونو اسماعیلي شیعګانو مشر د افتخاري تابعیت ورکړ د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وویل د کار په نړۍ کې د پراختیا شراکت او زغم په کار کې د اغا خان د مشرتابه ستاینه او قدردانی ده هارپر وایي اغا خان په افغانستان کې هم ستر پراختیایي کارونه کړي اغا خان په نړۍ کې د شیعه‌ګانو د اسماعیلي ډلې د ژوند په ښه کولو کې زیاتې هلې ځلې کړې او په خاص ډول په تاجکستان کې د برېښنا د تولید او په غرنیو سیمو کې چې اسماعیلیان پکې اوسیږي د برېښنا د سترو پروژو کارونه ترسره کړي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اوګیدور لیبرمن وایي حکومت یې له فلسطینیانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هیڅ ډول قید او شرط به پکې نه وي. لیبرمن وایي د یهودیانو د میشت ځایونو جوړول د سولې د عملي په مخ کې خنډ نه دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې و او له عمومي منشي بان کی مون سره د ایران د هستوي پروګرام د منځني ختیځ د سولې په عملي او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د مصر جمهور رئیس حسن مبارک وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د امریکا مشري ثابته کړه او په دې توګه یې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره فرصت برابر کړ. مبارک د امریکا له وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي عربي نړۍ چمتو ده چې د جمهور رئیس اوباما د سولې په خبرو کې د ده د مشرتابه ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن مبارک د څرګندونو هرکلی کړی او وایي د جمهور رئیس اوباما اداره د هر اړخیزې سولې د رامنځته کولو په کار کې له مصر او نورو عربي هیوادونو سره کار کولو ته په بشپړ ډول ژمنه ده. د مرکزی اروپا مشرانو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره په زیاتې سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. دوی د غراز د ګاز په ګډون د انرژۍ د سم ویش غوښتنه هم وکړه. پرون د مرکزی اروپا د مشرانو غونډه د سربیا په شمالي ښار نووي ساد کې وشوه. د غونډې برخوالو له اروپایي اتحادیې څخه وغوښتل چې د بالکان د هیوادونو د جذبولو کار دې چټک کړي. د پولنډ او اوکراین د جمهور رئیسانو په شمول زیات شمېر مشرانو د انرژۍ په سم ویش ټینګار وکړ او د اوکراین جمهور رئیس وویل چې هیواد به د ګاز د مناسب ویش په برخه کې په خپل ټول وس زیار وباسي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده.
په ټولو ولسوالیو شارو ولایاتو کې به یو عمومي امنیتي پلان پلی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د راتلونکو انتخاباتو پر مهال امنیتي پروګرام ازادي راډیو ته تشریح کوي. د حنیف اتمر د څرګندونو ترڅنګ به په روانه خپرونه کې د زابل لوالي څخه واورو. په روانه خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشر کاندید بشیر بیژن سره مرکه خپره کړو. په پاکستان کې مو د افغان مهاجرو له تازه ستونزو خبرو او روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندوي چې د زمري په میاشت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت تامینولو پلان جوړ کړی دی چې افغان پولیس په د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په مرسته دغه پلان پر مخ بیایي. محمد حنیف اتمر په هرات کې د دې پلان په اړه د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیب اتمر وایي د ولسمشۍ او ولایتي شورا ټاکنو ته لوړاندې امنیتي پلان جوړ کړی. د هیواد بیلابیلو سیمو کې به خلکو ته په ډاډمنه فضا کې د رایې د ورکړې سهولت برابر کړي.
پولیسو یو ځای د ملي اردو سره، ملي امنیت سره او د نړیوالو قوتو سره مشترک پلان یې جوړ کړی دی. همدا اوس پلان د تطبیق لاندې دی. په هیواد په ټولو ولسوالیو ښارو ولایاتو کې به یو عمومي امنیتي پلان پلی شي چې د هغې په اساس باندې به پولیس د هرې انتخاباتي حوزې امنیت به مستقیبا پولیس ونیسي او څلورو خواوو ته به بیا ملي اردو او امنیت او اچار.
په افغانستان ځانګړي ډول د افغانستان غربي ولایتو کې ډېری د نظر خاوندان داسې تمه لري چې وړاندې له ټاکنو د وسله والو مخالفینو سره خبرې وشي. همدا پښتنه مې د کورنیو چارو وزیر څخه وکړه. داسې وویل
موږ خو د قانون پر بنسټ ټولو سو هیله کړې ده. دا تقاضا مو کړې، دعوت مو ورکړې چې هر څوک غواړي د افغانستان قانون ته درناوی وکړي. هر افغان که خوابده او که موافق قانون ته، اساسي قانون ته درناوی وکړي، انتخاباتو کې ګډون وکړي، مطلق یې کولی.
باید ووایم چې د افغانستان جنوب په ځانګړي ډول د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه ځینې قومي مشرانو ازادي راډیو سره په اړیکو چمتووالی ښودلی چې که دولت ری وغواړي دوی به وسله والو ډلو سره ټاکنو کې د ګډون او سولې منځګړیتوب وکړي.
زما نوم عادی مولوی رمضان دی. زه د بالامرغاب د ولسوالۍ د نوابات د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د دولت څخه بالخصوص د کرزي صاحب څخه چې دا د نږدې انتخابات هم را روان دي، دوی دې پر خلکو باندې ترحم وکړي، یو هیئت را واستوي. دا د منطقې شپږ دي علماوې دي وغواړي چې مشکل د څه قراره دی، ولې داسې پېښه ده. په جنګ باندې که مشکل حلېدلی خو دا یوه میاشت کېږي په مرغاب کې جنګ دی. زه دا سوال ستا څخه کوم، تې د دولتي مقامات څخه وکړي چې څومره پرمختګ شوی دی.
بالامرغاب یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې د وسلواله مخالفینو د پراخه حضور خبره پکې کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ایساف او ملي اردو په مرسته به افغان پولیس د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیت تأمین کړي. په روانه خپرونه کې وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید بشیر بیژن سره زموږ اختصاصي مرکه اورېدلی شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په زابل کې پرون قومي مشرانو، سپین ږیرو او دینی عالمانو له دولتي چارواکو سره غونډه کړې وه. په دې اړه زموږ خبریال د زابل د والي اشرف ناصري سره مرکه کړې ده.
شاجوی نه تر دای شوکانه پورې دا سړکونه به انشاءالله سکل کار دی په ډېره لنډه موده کې شروع کیږي او په ان شاء الله اوس په لنډو ورځو کې یا دوه یا درې ورځو کې موږ د میزان سړک د پخولو کار هم شروع کوو او دې په څنګ کې په لساو نورې لوی او وړې پروژې د کلات په مرکز او په شاجوی او په جلده کې شروع شوي دي او نورې پروژې هم په پایپ لاین کې دي. انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی که دا تطبیق شي په زابل کې به په عمومي لحاظ باندې د انکشاف په برخه کې یو لوی بدلون رامنځته.
د زابل ولی اشرف ناصری په کلات کې له قومي مشرانو سره د جوړې شوې غونډې په اړه معلومات ورکول. په هرات کې یو مشهور دینی عالم وسلوالو تښتولی او د رباط سنګي په ولسوالۍ کې امنیتي مامورینو ایرانی ماین کشف کړی دی. د هرات له شاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هرات د علماو شورا یو غړي شفیع الله مجددي خبریالانو ته وویل مولوي غلام فاروق حسیني تیره ورځ پښتون زرغون ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو وتښتاوه. مولوي غلام فاروق حسیني او بي ولسوالۍ ته د یوه عالم د پګړۍ تړلو مراسمو ته تللی و بیرته د راستنېدو په مهال پښتون زرغون ولسوالۍ کې څو تنو وسلوالو موټر ودروه او د ټوپک په زور یې ناڅرګند ځای ته بوته. مولوي غلام فاروق حسیني هرات کې ډېر خلک پیژني. سخت دریځ یې لاره طلبې د سنی علماو د شورا په ویاندۍ خبریالانو ته خبرې کولې. افغانستان کې ځانمرګي بریدونه بد ګڼل او د ایراني کلتور د خپراوي په ضد څو پلا د تاوتریخوالو ډکو مظاهرو اتهام هم پرې لګېدلی و. د تښتونې پیښې د امنیه قمندانې امنیت امیر سمنوال دلاور شاه دلاور هم تایید کړه او د پولیسو د جدي هڅو یې وویل. د یو بل خبر په اساس د امنیت امیر د رباط سنګي ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یوه مین د کشف او خونڅا کېدو حال ورکړ چې ډول یې هغه ایرانه یاد کړ. د لاور وای میندې پاخه سړک په منځ کې په ډیر مهارت ځای په ځای کړی شوی و. د پولیسو د کشفي معلوماتو په اساس سیمه تثبیت او انفجار مخه ونیول شو. مین ډیر خطرناک او ډول یې ایرانی ده.
ازادي رادیو مستقل رادیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
د کندهار پوهنتون یو محصل په چاقو وهل شوی او وژل شوی دی. پرون غرمه مهال د طب پوهنځي د دریم کال محصل لیلی ته څیرمه دریو تنو په چاقوانو ووهه او ویې واژه. د کندهار د پوهنتون محصلین څه وایي؟ د ازادي راډیو له څو تنو اورېدونکو یې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
یو زموږ یو تن محصل رور د کندهار پوهنتون د لیلی په سمتری کې د نامعلومه کسان لخوا وژل شو. نوموړی چې د غاړې په برخه کې په چاګوانه ول سوی د ډېر په ظلم باندې شهید سوی ده او جسد یې اوس موږ ته لاسته راغی. په تعصب سره باید ووایم چې د لیلی پوهنتون یو څو محدود پولیس لري. هغه په شخصي جامو کې همدلته ناست ول. زموږ محصل لور یې شهید کړی ده. هغې چا راته اوس په دې اړه اقدام نه ده شوولی. زموږ یو بل محصل لور هم ورک ده. هغه نه پوهېږم چې دوی به ولی سره څه شوی ده.
لوی ستونزه امن ده چې محصل ته متوجه دی. کله چې امن نه وي د ژوند په خطر کې دی. درس به څه ووایي، امتحان به څه ورکړي، څه به ورنه جوړ شي. نو زموږ لویه غوښتنه دا ده چې د پوهنتون چارچاپېره اکثر محدود کړي، امن ونیسي، دغه دروازې کېږدي چې د محصلینو ژوند په هغه کې شي. او د دې بې پروایۍ یو لویه نښه همدغه نن ورځ ده چې یو ځوان محصل چې هېڅ ګناه یې نه لرله او په دریم سیم کې و، وروستۍ ازموینه وې، په داسې وخت کې وژل کېږي او په ډېر د رحمانه توګه وژل کېږي. نو که دوی امنیتونه نسي دا بل محصل وژل کېږي، سبا ته بل محصل وژل کېږي. لویه غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت په کلکه توګه ونیول شي.
د کندهار د محصلینو څرګندونې مو اورېدې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وروسته واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره وایي په کوټه کې د افغان کډوالو د ثبت د کارتونو د سمولو او اصلاح پروګرام د تخنیکی ستونزو له امله ځنډولی دی. همداراز پر روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام لرو. د کابل د نن ورځ چاپی خبرونه ته هم کتنه وړاندې کوو. او د سپورت لنډې دا خبر لرو چې پرون د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لوبو کې سریلانکا ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او د دغه لوبو فاینل ته ووت. سبا به سریلانکا له پاکستان سره د فاینل لوبه کوي. سریلانکا پرون 158 رنزونه وکړل او په جواب کې د سریلانکا بالران وتوانېدل چې د ویسټ انډیز ټیم په 101 منډو باندې آؤٹ کړي.
د 1988 کال انتخابات
لکه څنګه چې مو دروان خبرونه په پیل کې له تاسو سره شمنه وکړه چې د ولسمشي د انتخاباتو لوی وکاندید بشیر بیژن سره مرکه لرو. دغه د مرکه زما همکار په کابل کې ورسره کړې ده. دا مرکه په ګډه سره اور
د افغانستان د جمهور ریاست د پوسټ لپاره کاندید ښاغلی بشیر احمد بیژن، که په لومړي سر کې تاسو د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته مختصر معلومات راکړئ.
زما نوم بشیر احمد بیژن ده. زه د مرحوم سلطان احمد خان زویم. زما د زیږیدلو ځای په زاله کابل په زاله ښار د گذر بارانی په کوسه کې ده. او زما پیشه او مسلک ژورنالیست یم زه، چې د 40 کالونه زیات کیږي چې زه د افغانستان په میډیا کې عملا کار کوم. او زه متأهل یم، 15 اولادونه لرم او د خدای نه شکر باسم چې زما ټول اولادونه جنکیان دي. اوس هم د ریاست جمهوریت لپاره د افغانستان د پټمن او مسلمان خلکو په خواهش میزان کاندید کړی ده. زه د افغانستان د ټول قومونو اولاد ځان ګنم، ځکه چې زما د زیږیدلو ځای د افغانستان د خلکو ګډ کور ده.
بیژن صاحب، تاسو خپل بیوګرافیک چې البته خپل ځان په اړه معلومات وړاندې کول، داسې کوم سیاسي بیکګراوند یا جک دولتي پوسټ ته اشاره ونه کړ چې تاسو ورکه کار کړی وي، نو تاسو د کومې تجربې لمخې یا د کوم سیاسي بیکګراوند لمخې ځان کاندید کړو د پوسټ ته؟
زه په یو قسمت استاد د دې سوال سره موافق یم، خو پوره نه، ولی چې د افغانستان حالات نور تیوری ته ډیر اړتیا نشته. دلته موږ د تجربي مراحلو په وخت قرار لرو. زما بګراوند پس له طالبانو څخه داده چې زه د کنګري ملي د ګوند، چې هغه هم یو اپوزیسیون ګوند و، زه هم لومړی مرستیال وم او هم مؤسسه وم. او زما د مبارزه د تاریخ د افغانستان پټمن خلکو ته په شفافه توګه معلومه ده.
تاسو چې کوم سیاسي تجربه ته د خپل ځان اشاره وکړه چې تاسو د ملي کانګرس د ګوند غړیتوب لري، تقریبا دا په دې ګوند غټول تجربه تیر او کلنه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. په عین حال کې تاسو ډیر ځوان یې عمر مخه، تاسو په نظر دا کومه تجربه او کوم سیاسي بیکګراوند چې تاسو لري دا به کفایت وکړي د جمهور ریاست د پوسټ لپاره؟
زه خپل مشرانو ته چې ټول زما د لپاره د پلار حیثیت لري زه احترام لرم. خو د دنیا مدرن روش همداده چې زیاتره خلک په ځوانانو باندې زیاتره اعتماد کوي، ځکه چې ځوانان زیاتره تحرک لري. او دا ځوانان دي چې په احترام د خپل مشرانو د تجربو څخه په سمه توګه استفاده کولی شي. زه د افغانستان د خلکو د متن څخه جګ شویم. زه په هر چی شی باندې پیګم، زه په دا پیګم چې د جنوبي خلک سه ستونزه لري، زه په دې پیګم چې د شمالي خلک سه ستونزه لري، ځکه چې زما شپه او ورځ د خلکو په سن کې تیر شوی ده.
د هیواد وسنه ستونزو ته اشاره وکړه، چې تاسو هم ژورنالیست پاتې شوی او مونږ هم یو، نو دا هر شانه مخکې پستونزو پویګو ګورو چې دا کومې سیمې خلک له سړبل ستونزو سره مخامخ دي. د ستونزو پیژنګلوي یو مسله ده، اما دا هغه ستونزو د هواري لپاره فکر نه کوي چې زیات سیاسي پوهه او درایت اړتیا لري؟
درک ته ډیر اړتیا لري. اول از تاسو سره موافق یم چې ستونزې باید وپیژندل شي، بیا چې ستونزې څخه سره هم خلاصي په کار ده. ما مخکې تاسو ته هر څوک چې دلته موږ د تجربه په موقعیت قرار لرو، زه به دې ته پیغام په خاطر چې د افغانستان خلک په دغه و کالو کې په زرګونو خلک فقیران شوی ده او گدایی کوي. نو زما د پاره دا ډیر آسان فرمول ده، او زه پیګم چې سلور اویا تصدیګان د دولت شته په ټول افغانستان کې. زه که رئیس جمهور د افغانستان شم، په حوال سر کې زه دا فابریکه احیا کوم. دا ډیر کمی پیسې غواړي، د دولت لپاره د دومره پیسې ډیر اسانه کار ده. او زه په دې پیګم چې حدود 500,000 کسان هلته به مقرریږي او د ګدایۍ نه خلاصيږي.
رب شو بل موضوع ته، تاسو ول چې تاسو د وسهم د ملي کانګره غړی یاست او البته مرستیال او په زمنه کې دغه حزب بنسټ هم تاسو ښودلی دی. د دې ګوند سره ستاسو اوسنی اړیکې څنګه دي؟ ځکه چې د یو ګوند نه د یو پوسټ لپاره یو کس کاندیدېږي، حالانکه تاسو هم ځان کاندید کړی دی او په خپله پدرام هم کاندید دی، دا د څه شي څرګندوی کوي؟
زه دومره تاسو ته ویلی شم چې زه نور د پدرام سره کوم سیاسي اړیکې نه لرم یا تشکیلاتي اړیکې نه لرم، خو پاتې شو د ګوند مسله. زموږ په ګوند کې استونزې پیدا شوې ده چې دا داسې خاص مسله نه ده، د هر ګوند کې داسې استونزې منځته راځي.
تاسو هدف دا چې پدرام نور دا ګوند پرېښی ده؟
دا زه اوس نشم ویلی، ځکه چې ګوند نه بیژنده او نه پدرام ده. ګوند یو جمعي خرد ده، هغه ګوند کې اساسنامې دي او رهبری اعضای دویا کسانو څخه زیات دي. ما خپل درخواست هغوی ته مې ورکړی ده او کوم اعتراضات چې زما له خوا وو هغوی ته مې په جریان اچولی ده. نو زه انتظار لرم چې ګوند څه فیصله کوي، مګر زما د کاندیدتو سره مخالفت نه لري، ځکه چې ما د خپل قانوني حق استفاده کړی ده، ما ځان مستقل کاندید کړی ده. الان چې زموږ د ګوند لخوا په قطعي توګه کوم چا کاندیدی منظور شوی نه ده.
یعنی عمده پوښتنه ما کوله، کله چې انتخابات راشي، که هغه د ملي شورا انتخابات یا د جمهوري ریاست انتخابات وي، نو یو سیاسي ګوند کینی هغه د پاره کاندید وړاندې کوي، ملي کانګرس د ګوند لخوا تاسو کاندیدی که په درام؟
هیڅ یو، ځکه چې ملي کانګرس ګوند په یو ډیر بحراني حالت کې اوسنۍ ژوند لري او د دې په منځ کې مشکلاتونه ډېر زیات وو.
بشن سب تاسو چې کوم خپل سیاسي تجربه ته اشاره کړئ، البته ډېر لنډه ده، 13 و کلنه ده چې تاسو د سیاست ډګر ته راوتلې، او کوم پوهه چې د افغانستان د حالاتو په ارتباط لري، د دې په پام کې ساتلو سره فکر کوئ چې مناسب کس یې د جمهوریت ریاست د پوسټ لپاره؟
بلې، وو یوازې زه هم ټول کاندیدانو ته احترام لرم، خو مګر زه دا ادعا لرم چې په کاندیدانو په منځ کې یوازې زه یم چې زما بیکګراوند دا ثابته ای چې زه په ټول قومونو باندې مربوط یم. الان چې نور حرکتونه متاسفانه یا قومیتی دي یا سمتی دي، زه هغه کاندید یم چې زما لومړی مرستیال یو میرمن و او هغه سکو د افغانستان د هندوانو د جملې څخه و. ما ځکه دا اقدام وکړه، ما ته معلوم و چې زموږ ګران هندوی وادوال ډېر کم ده، 1500 کارت نه لري هغه، مګر ما زه چون رسالت لرم ما دا اقدام په آگاهانه توګه وکړه چې دا بزنسونه چې یو کزی چه یو هزاره زما ماون شی چه هزاره رای ورکی، بل زی چه پشتون زما ماون شی چه پشتون ما تا رای ورکی. یعنی ده میواریت او ده واحد کور جوراولو ده پاره پا افغانستان که متاسفانه سو کاغه نکیوی.
بیشن سب سره داده چه ما مخی هم گل چه تاسو دیر زوان یه او تقریبا یواز تیره وکلن سیاسی تجربه لاره، خو البته یو شهرت چه ستاسو گن ده افغانستان پا کچا ترلاسه کرد، هغه دا چه ستاسو ده مشر لخوا افغانستان زنو تاریخی ارزختونو تس پکاوی وشو، امان الله خان و نورو تا، البته زن حساسیتون ده ده لبابت پا حواد که راپورته شول، ده دست یو سیاسی بگراون پا دلو دل سورا و ده دست یو حزب سره د تړاو د درلو د سره څه فکر کوي چې تاسو به خلق قانې کړی شئ چې تاسو د افغانستان تاریخي ارزښتونو ته درناوی لري او تاسو هغه په باور کې واخلي او هغه نه رای وغواړي؟
وګورئ، زما یوازینی اساسي مشکلات په ګوند کې همداسې مشکلاتونه چې منځته راغله چې شخصي حرکتونه درلود، دا په ګوند پورې مربوط نه ده، د ښاغلي پدرام شخصي نظر ده. او د تاسو نه هم خواهش کوم چې دا ګوند ته ارتباط مه ورکوئ، ځکه چې زموږ د ګوند اهداف او اساسنامې ستاسو په اختیار کې هم ده او د نور خلک هم په اختیار کې ده، هغوی پوهیږي چې داسې ځای زموږ په اهدافو کې شته نه چې موږ داسې یو کار وکړو چې د افغانستان د خلکو په مقابل رنگ زرد شو.
رب شو سیوی بلی موضوع ده، که چیره تاسو د افغانستان راتون که منتخب و لسو مشروع تاکل شایی، ستاسو با کاری لومری توب سوی؟
زما اولی پروژه زراعتی ده، اقتصادی ده، و پا اقتصادی که زراعتی و صنعتی ده. مون در امزکی لرو پا افغانستان که مثلا 1.5 میلیون هکتار امزکی ده آمو دریا سنگ ده. زغوارم که آقا تا عاجل پروژه جور کم او کم کدوال چه ده ایران و پاکستان رازی ده اغوی ده پار زراعتی امزه که توضیح کم چه اغوی خپل جواند پا آبرومندانه توگه مخته بیایی. اوزی ما بل تعود داده چه که زه ده افغانستان جمهور رئیس شم دره ادرسو تا به ده یو میاشت به سکم و پاس که کوپون ورکم، یو ده دولت کارکون که ده طول بلا استثناء، نور ده شهیدان و کورانه تا، او دریم ده افغانستان طول معلول او معیوبین وطنوالو ته نو زما اولویتونه
د هم اساسو سیاسي بیکګراوند تر ازو به جن تاسو فکر کوي کوم سیاسي بیکګراوند تاسو لري او کله هم کوم جک دولتي پوسټ کې نه پاتې شوه آیا خلک به دا جرأت وکړي چې داسې یو کس ته رای ورکړي او هغه د هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه وټاکي
وو زه مطمئن یم ځکه مطمئن یم کوم ورځ چې د ناتو لخوا زموږ هلمندي وطنوال وژل شوی وو په وحشیانه توګه هغه وخت بشیر بیژن د هغوی په څنګ ته ودرېدل کوم ورځ چې د جلال آباد خلک قتل عام شو هغه وخت بشیر بیژن ودرېدل کوم وخت چې ازبکان په شبرغان کې قتل عام شو هغه وخت زه ودرېدلم یا په بیسود کې نو زما د مبارزې تاریخ ما دپاره دا اطمینان ورکوي چې زه په راتلونکي کې د افغانستان د خلکو په همت او په حمایت زه رئیس جمهور کېږم
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید بشیر بیژن و آیا بشیر بیژن او نور کاندیدان په جمعتونو کې انتخاباتي مبارزه پر مخ بیولې شي له خبرونو وروسته به د کابل ورځپاڼو ته په کتنه کې واوري
او دا هم د خبرونو لنډیز پولنډیز وکړه وايي دیش تنه وسلوال طالبان نیولې دي سکال د نورستان ولایت په سړکونو 40 میلیون ډالر لګول کیږي هرات کې د یو تختول شوی دینی عالم د مندلو هڅه روانه دي ایران شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه پر افاده شو شخړو به بحث وکړي د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت له فلسطینیانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی خو هیڅ ډول قید او شرط به پکې نه وي د مصر جمهور رئیس حسن مبارک وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د امریکا مشري ثابته کړه او په دې توګه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره فرصت برابر کړ او د مرکزی اروپا مشرانو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره په زیاتې سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ
جنا خال کوزی د خبرونو لنډیز وړاندې کړه او په کابل کې زما همکار د دغه شار د نن ورځې ورځپاڼې لوستي کتنه ورته کوي
دا وسخ خپلواک ورسپنه د خپل لمړي مخ په غټ سره لیکي د حج اوقاف د سرپرست وزیر په حواله لیکل دي چې هیڅ یو کاندید ته اجازه ورنکړي چې جماعتونه د خپل سیاسي کمپاین لپاره وکاروي ورسپنه په دوام کې د جمهور ریاست د یو کاندید رمضان بشر دوست د وینا به راخسته چې هیڅ څوک د حق نه لري چې جماعت له سیاست نه چلا کړي کاندیدان باید په جماعت کې خلکو ته د وینا حق ولري ورسپنه په خپل سرمقاله کې د بالا بولک د پیښې د عاملینو په اړه د امریکا د لوی درستیز پروسې او سرګندونو تبصره کړې او هغه مایوس کوونکي بلل دي د انیس دولتي ورسپنه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د علماو د شورا له غړو سره د ولسمشر کرزي لیدنې ته په اشاره د هغه په حواله لیکل دي چې په آرام فضا کې د انتخاباتو ترسره کول او په هغه کې د خلکو ګډون خورا مهم دی ورسپنه په خپل سرمقاله کې لیکل دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یوې خوندي فضا رامنځته کول د هیواد د امنیتي ځواکونو دنده ده په ورسپنه کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د ځانګړې مرکې متن هم خپور شوی چې پکې د داود اوغلو په حواله ویل شوی دی چې هر څوک چې په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شو هغه به د دوی لپاره د افغانستان نوی مشر او همکار وي د ملي ارمان عدالتي ورسپنه د خپل لومړي مخ په سر کې د جمهور ریاست کاندیدانو ته دا سپارښتنه کړې چې باید د خلکو ترمنځ ژبنیو او قومي مسایلو ته لمنونه وهي ورسپنه دا ځلې په خپل سرمقاله کې د افغان ملي اردو او پولیسو وړتیاو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د دوی روزنې ته سمه پاملرنه نه ده شوې ورسپنه په خپل لومړي مخ کې دا خبر هم ورکړې ده چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود د امریکایانو د جایزې د ترلاسه کولو لپاره د خپلو پلویانو لخوا وژل شوی ده ورسپنه په یو بل ځای کې لیکلې ده چې په پېښور کې په لسګونو افغانان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له کبله د پولیسو لخوا نیول شوي دي د هشتو صبح عدالتي ورسپنه بیا په خپل سرمقاله کې په جمعتونو کې د کمپاینونو د بندولو لپاره د حج اوقافو د وزارت په روسي اعلان انتقاد کړی او لیکلې ده چې د خدای کور ته خلکو کور دی ورسپنه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکي د ولسمشر کرزي د انتخاباتي دفتر د وین په حواله لیکلی دی چې د حق وزارتونو شمیر چې محقق ته ورکول کېږي لا نه دی مشخص شوی په ورسپانه کې د غزنی ولایت د امنیتي ستونزو په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې د دغه ولایت د درې ولسوالیو لارې لا هم بندې دي د اصلاح او هیواد دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي هیواد په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د کاندیدانو روانو انتخاباتي کمپاینونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دا کمپاینونه له کومې ستونزې پرته په ښه توګه پر مخ درومي خو اصلاح به په هیواد کې د کارګرو ماشومانو حالت څېړلې او لیکلې ده چې دوی ته ورپېښې ستونزې د اندېښنې وړ دي د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو هڅول اساسي لومړیتوب بلل ده. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په وړاندې یو اساسي ستونزه امنیت ښودله چې د ورځپاڼې په وینا باید جدي پاملرنه ورته وشي. ورځپاڼې په جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو په مرګ ژوبلې تبصره کړې او د هغې مخنیوی یو سخت ماموریت بلل ده. ورځپاڼه په خپل نننی کارتون کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې انځور کړې او پکې دا ښودل شوی چې دا مرستې بې ځایه لګول کېږي او د اراده خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره په افغانستان کې د امنیتي وضع په اړه د شتو اندېښنو په اړه د امریکایي ځواکونو د قومندان په حواله لیکلی ده چې په افغانستان کې د سختو میاشتو په تمه دي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر کې د کاندیدانو په اړه شوي اټکلونه هم خپاره شوي او لیکل شوی ده چې د کرزي ملاتړ مخ په کمېدو ده. او ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د بیا رغونې پر روان بهیر کې په ساختماني چارو تبصره کړې او هغه بې کیفیته بللې ده.
لا ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره وایي په کوټه کې د افغان کډوالو د سب د کارتونو د سمولو او اصلاح پروګرام د تخنیکی ستونزو له امله ځنډولای دی. خوای افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنیدو بهیر له بلوچستان دوام لري او د صوبې سرحد له مرکزه ځندنې شوې ده. لکوټی د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو لخوا د مهاجرینو لپاره ځانګړي ادارې یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو د تغیر او سمون پروسه د ځینو تخنیکی ستونزو له امله د لنډ مهال لپاره ځنډولې ده. په بلوچستان کې د مهاجرینو د دفتر ویاندي دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل کوم افغانانو چې د رجستریشن کارتونو ورک کړي وي او بیرته یې غوښتنه کوي او یا پکې څه بدلون راوستل غواړي د یو ان ایچ سی آر د رجستریشن کارتونو د سمون دفتر ته دي تر هغه وخت چې دې دفتر بیرته اعلان نه وکړي نه ورځي.
پریپریشن شروع دی دفتر خلاص دی کړل کارونه روان دي صرف هغه سنټر باندې هغه د ټیکنیکل وجوهات او ځه باندې په دې سیسمه سیستم د نادرا سره کنیکټ دي او ثرو سیټلایټ دي نو اکوپمنټ کې خرابې دي دا هغه د سنټر باندې پی سی ایم سنټر موږ ورته وایي چې د کارډونه موډیفای کړي دي مثلا د چا کارډ بکیا غلط را شي نو کارډ واخلیا هغه سنټر فلحال بند دي.
دا چې د رجستریشن کارتونو د سمون دغه دفتر به تر کله پورې تړلی وي د یو ان ایچ سی آر ویاندې د ژر پرانستل کېدو ژمنه وکړه خو کومه ټاکلې نیټه یې ونه ښووله. د یو ان ایچ سی آر د دفتر ویاند وایي له پېښورې د افغان کډوالو هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدو لړۍ د امنیتي ستونزو له امله ځنډولې ده. خو د نوموړې په وینا د کوټې له بریلي سیمه څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او وایي سره له دې چې سږ کال د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ډېره ناوخته یعنې د اپریل له میاشتې پیل شوه وایي په روان میلادي کال کې له پېښور او بلوچستان 8000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کډوالو د ستنېدو په مخ کې پرتې ستونزې کومې دي؟ کورنۍ بې ځایه شوي کډوال له کومو ناخوالو سره مخامخ دي؟ آیا افغان کډوال به وتوانی شي چې په انتخاباتو کې رای ورکړي؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې د کډوالو د چارو له مسؤلینو او کارپوهانو سره څېړو. که چیرې تاسو هم په دې برخه کې کوم نظر یا پوښتنه لري نو نن له 3 تر 5 بجو زموږ سټوډیو غانو ته زنګ ووهي او یا د پاڼې لاري مشته ایمیل ولیکي. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرې دوته تیار دی سره اوروي.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
جناب ریډونکو السلام علیکم. هیله منایم چې روغ جوړ وسئ. د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ته خراغلی. هوا مخ په ګرمېدو ده. له ګرمۍ سره بیلابیل ناروغۍ ډیریږي او خلک د جلوهنې او یا د بدن د اوبو او مالګو د کموالي سره مخامخ کیږي. ډاکټر صفی په دې موضوع ته معلومات راکوي چې په ګرمې هوا کې د روغتیا په برخه کې کوم ټکي باید په پام کې وي. هم دا شانس تاسو پښتنو ته ځوابونه ویل کیږي. ډاکټر صاحب صافی ته خراغلاست وایو. ډاکټر صاحب خراغلی
مهمنانه
ژوندې اوسئ. تر ټولو د مخه غواړم تاسو نه د یو برېښنالیک کې پښتنه شوې ده دغه پښتنه مطرح کوم. په همدې باندې خبرې وکړي د اوریدونکو اکثرا چې کله د په خبرونو کې چې شی واوري نو بیا خامخا په غوږ برکې پښتنه کوي. په دې ورسوي کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا د سوین د انفلوئنزا خبره ډیره زیاته مطرح کیږي او نړیوال روغتیایي سازمان د وی پاندیمی یا د دې ناروغۍ د خبرېدو په ډیرو هیوادونو په دنیایي سطح باندې خبرداري ورکړی دی او د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. یو اوریدونکی سلما قاسمی په خپل برېښنالیک کې پوښتنه کړي چې ولې د سوین د انفلونزا څخه دومره ویره زیاته ده. هغه وایي تر اوسه یو نیم سل انسانان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. حال دا چې ډېرې نورې ناروغۍ او مشکلات شته چې هره ورځ د لسګونو انسانانو ژوند اخلي. نو بیا ولې دا ناروغي دومره مهمه بلل کیږي؟ راځئ همدې ته په سر کې ځواب ووایئ ډاکټر صاحب.
WHO یا د صحت نړیوال سازمان یو معیار لري چې دا مختلف درجې لري چې په کومو درجو کم ناروغۍ د نړۍ په سطح باندې چیرته څومره خپره شوې ده. د سوین انفلوئنزا د پرونی راپور په اساس باندې تقریبا څلور اویا هیوادو کې چې د شمالي امریکا نه نیولې تر استرالیا پورې خپره شوې او تقریبا ډېر زره ناروغان پرې مبتلا شوي دي. صحیح دی تلفات یې ډېر زیات کم دي، یو سل څلور څلوېښت ناروغ وفات شوي دي، نو په دې حساب باندې چون ساحه ډېره وسیع ده او ټوله نړۍ تقریبا نیولې ده امریکا نه تر استرالیا پورې او د شپږمه درجه چې هغه ورته تعینه کړې ده پاندېمي درجه په حساب باندې WHO پاندېمي درجه ده، دې اساس ورته ډېر جدي تدابیر نیسي چې چون ډېر زیات ډېر لکه عادي انفلونزا غوندې د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او په ډېر کم وخت کې کېدای شي ډېر زیات انسانان ناروغ کړي او د کار یې وباسي. پاره اساس باندې دا صحیح ده چې ډېر زیات نور ناروغان زموږ په غریب هیوادو کې په آسیا افریقا هیوادو کې شته دي چې د دې نه ډېر زیات خطرناک دي، مګر هغه په یو هیواد یا په څو هیوادو کې دي. نړیواله کچه په حساب ډېر زیات څخه نه لري پراختیا نه لري او سرایت دومره سری نه دی لکه انفلونزا لکه داسې ویروسي ناروغان چې دي. د دې خاطر باندې ورته ډېره زیاته توجه کیږي.
نو تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې دا اوس چې زموږ اوریدونکي دا پروګرام اوري احتمالا که کومه پیښه په افغانستان کې خدای مکولي دلی شي، نو د یو ډاکټر په توګه عمومي یو دوه خبرې چې ډېرې مهمې دي چې خلک په پام کې ونیسي، هماغه ووایي بیا به لاړ شو بلې پوښتنې ته.
چې اراز تقریبا د عادي انفلونزا عادي ګریپ غوندې شروع کیږي چې د زړه سر درد یو تبا او به حالت یو ستړیا در حالات کور تر ازي ناروغان افغانستان کې د حالاتو کې معمولا ډاکټر ته مراجعه نه کوي، مګر موږ دنیا کې ټولو ته توصیه کوو چې په داسې حالت کې کته به پیدا کیږي او یا خصوصا کاغه چا سره یو تماس نیولې وسی چې د مکسیکو نه د امریکا نه یا د استرالیا نه راغلي وسی او هغه سره تماس نیولې وسی، نو اتمن به ډاکټر ته مراجعه وکي او وقایع په خاطر باندې خو اول خود ټول نه زیات وي چې باندې نه چې کور تر ازي اول مخلص باید وینځي، لاسونه په صابون باندې وینځي دا یو چې د لاسو طریقې نه هم انتقالېږي او هغه امکانات چې چیرته پیدا شي اوسې چې څوک مبتلا وي لکه تلویزیونکي کله کله ګورین ماسک امکانات اوسې چې ماسک وتړي او چې ټوخیږي باید عادي په خپل لاس کې باید نه ټوخیږي، که پرنجای کې که ټوخیږي باید دسمال او غولې دي ځان سره چې نور خلکو ته فرات نه کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بفرمایئ. چشم پادرم یک ذره ضعیف است، یک چشم است، یک چشم دیگه خیلی میبینه، این چی از طرف شب میبینه از طرف روز میبینه، چی تداوی کنم چی طور دام بگیرم؟
بسیار زیاد تشکر بایی که دکتر چشم امیال در پروگرام نیست، ولی دکتر سیب متین صافی دکتر فامیلی هست و در این موارد میتونه که بر شما یک مشوره بته.
درست است واقعا مشکل تخصصی است که از دکتر چشم باید معلومات بگیرن، اگر امکانات داشته باشن که با کابل با شفاخانه نور یا با جای مراجعه کنن پیش شو دکتر چشم که تشخیص کرده بتانن که چی است. معمولا در پرسیده هم نتانستیم که سنسالشان چند است، معمولا کاتاراکت که د هیڅ مثال له
پښته پرده چشم کې میګن بله
پرده چشم بله کې و پیدا میشد او میتونه کاتاراکت چشم باشه میتونه درد چشم باشه، به خاطر احتمال قوی داره که کاتاراکت باشه او یکی از مریضای بسیار ساده است که به بسیار اسانی میتونه که عملیات شه در کابل سال های سال عملیات میکنن و نتایج بسیار خوبی داره. دیگه امکانات از اینکه در مجموع برای کسایی که چشم ضعیف داره برشان توصیه میکنیم که ویتامین ای یا زردک خود ما که بسیار پرویتامین ای داره کاروتین داره بسیار زیاد مفید است و دیده چشمیشان خوب.
معمولا در اطفال هم در برنامه های گذشته باید داریم که دکتر صاحب های اطفال تاکید میکردن که امی سبزیجات
زردک
امی چیزار توصیه میکردن به خاطر ازی که میگن کمبودی ویتامین ای در اطفال سبب شبکوری میشه. برحال شنونده دیگره جواب میتیم. بله بفرماین.
اسیب الله طاهر من مدرک از خمیتا تلیفون کرده
میربانی و کاسیب جانه
غزمو مشکل ده د پریدا چې کله دا شایو خورم د سر می زیات درد کوي د اوسم کله چې مستر نه راول مګډې می خورله د سپری واتم د سر می داس درد کوي چې به په طاقت نه تنه کیږي او د می دمه داس جوش کوي نه پېږی چې دا څه لامل دی چې دومره درد کوي
سحر چې مکتب ته ځي سحر نه چا کور کې سکي نه سکي
سحر نه چا چې کور کې وو
چې خور سره خوري او چې د وقفه ډیر زیات دي چې په سحر غرمې پوري چې ډوډۍ ونه خوري خو معمولا د ولګې نه هم درد کوي
ثواب تر چې وځ کنه د ټول مکتب ته د مکتب کې هم داسې درد کوي چې بيخي مې ته داس هم توجه نه وړي بيخي مې د سر د خو بل اوس طاقت نه کیږي څنګه مې خو یو دا رڼه کې دا دوی نه بيخي زیات درد کوي
او به چې ځان سره اخلي مکتب کې حالت چې امکان د مخزن ششته دوه بو کنهشته او بس کوي کنه
یو بو په نوټ شته دی خو بو ته مې نه دا توا غوښتي تلوسانی چې بو وځ کوم یاد زه ډیر بچ کم نه نه کوم نه چې کده دي
او به نه څه سلام
علیکم باورې مې د من د شخص دریف کینګرم یو نفر دی کچمن پښتنه د تاسو پروګرام کې نو کوم مخالفه ده یو نفر د میډیا تکلیف لري خاصیر او بوساو ورتنګ او دغه شان چې وخوري یا ته ورته کې د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه وکړه نو تاوان خو نه لري دا او بل دا چې د ما په ځینې چیز په چې ګرمي شي بس یا ګرمي ته وګرځم یا ګرمي کې کار وکړم زما په ځینې چیز او یو سوال مې دا دی چې ګرمې
چې چای ګاسه لري تاوان کې تاوان بنسیده د یوې اوریدونکو غږ به ورو چې لقندز راته پیغام خېده او سر سخت خوږي
سلامونه اونی کې هیله مې ومني چې په سهار د لقندز درچینه پیغام لرم د رښتیا خبرونه لپاره مته راځم تاسو ته پیا مې شی وو چې د سردادی لرم نو تاسو ډېر ته جواب راکړئ خو غواړم چې په مفصل ډول خپل تکلیف ترته بیان کړم تقریبا د سلو کال کې چې دماغ سر درد کوي مخ چې دا و هفته نو خو د سمړ درد همیشه ور باندې سمړ درد چې ډیر ډیر نه خو کله کله به هفته کې به یو ځل ډیر ډیر درد ور باندې راغلی یا په ورځ کې به یو ځل حتی په دوه ساعتو کې به یو ځل ور باندې راغلی خو دومره ډیر په حساب کړی نو ما چې په ډاکټرانو کې هم ډیر څه ما غوړ ته دوا یې ځان راکولې خو چې هغه دوا به نه خوړل شي نو کله چې به دوا خلاص شي به څه به ما غوښتي وم خو تقریبا د سلور میشتې کېږي چې زما د سر درد ډیر ډیر شوی دی د ورځې درې سلور ځله خو دغه ډیر ډیر دا در باندې راځي او کله نشته چې حتی د څه دونه در باندې راځي چې به ما باندې یو فون راشي او کله چې پر سر درته خوان نه ورته کېږي زیرمې بدېږي کله کله خو استفراغ هم کوم او ټول سر می درد نه کوي داسې نن ټول سر می درد کوي کوم خاصه برخه نه ده تیر هفته ډاکټر صاحب اوس ما په پلو ویل چې تاسو ګوشګولي ډاکټر ته لاړ شئ او ګوشګولي ډاکټر ته هم ځتللې یم چې چون زه دغه تکلیف لرم دا به یو غش پرده مې شي کېدلې ده هغه ډاکټر راته ویل چې چیرې ستاسو د سر درد دي غش ته خو نو داسې سر درد به شي خو چې هغه سر غش مشکل نشه بیا ما سر درد مو څه نه شي سوال انو نو کوم تا ډاکټر صاحب چې تاسو به د پزې تکلیف ولرې او یا به د سترګو تکلیف ولرې چې نو د سترګو تکلیف لري ما نه د پزې تکلیف لرم او چې دا واش تکلیف نه درنو شته هغه او واش نه وسی نه شته او یو خبرې یو خبره کول غواړم چې د زما سر درد لمړی ځل د مورکینه پیدا شوی دی او د چې موږ قصه یو نو به زه د امتحانونو وزه قامه غوړی چې امتحانو ته تلم اځم د ما سر درد باندې را باندې پاتې شو خو چې ډاکټرانو څنګه ما کوي راته دا واره کې راته وایي چې ان شاء الله شه بس مقصد د مو سره چې کوم معاینات ته ضرورت یې موږ دا غوښتم کو ولې دا سره چې نه ان شاء الله شه بس خدای ان شاء الله کې به چې زما سر درد دومره څه به خیر لیونه کړی نو خواهش کوم چې تاسو راته نو کومه نیک مشوره وکړئ ډاکټر صاحب فریده جان تاسو خو به هم ویل کوم چې ډاکټر صاحب اوس ما په پسه یو ځل بیا اړیکې ټینګې کړې او زما د سوال نو تر دې چې ډیره به منندوی شم تاسو نه خدای په امان نور مخ نه نیسم
د आवाज نه ښکاری چې واقعا ډیره زیاته په تکلیف یو سر دی خوږیږي هم دې لپاره ما خو ځکه چې ډاکټر صاحب متین تاسو اوریدل چې د هیلې کړې د چې ډاکټر صاحب عثمان یو بل پروګرام کې ورته مشوره ورکړې و نو دا دې دې غوښتنه کړې ډاکټر صاحب عثمان حاضر شوه دې په ټلیفون کې دې دا اوس ډاکټر صاحب عثمان به هم نظر ورکي او ډاکټر صاحب متین به هم درته خبري وکړي د دوی خبري واور ان شاء الله چې سر به دې خشي
دا سردردی خو مغلق کیف ده او اسباب ډیر مختلف کیږي خو لاغه جای چې زه پوه شوم د خورو ویل چې زه څلور کله کیږي چې سردردی لرم او دا کله راځي او کله بیرته ورکیږي چې دوا اخلي او ډیر مهم نقطه چې دوی سرو ویل دا وا چې او د دلبدیم لرم او سره استفراق هم لرم او دا څومره وخت زیات شوی دی یا شاید ډیر مهمه دا ده چې د خور انده دی ویل چې دا سردردی فکر کوم وی ویل چې سردردی په ټول سر
او وی ویل چې ټول سر می خوږیږي او دا خبره هم وکړه ویل چې زه اصلا مورقه شی او ما وغین روسته د سر خوږی را ته پاتې دی ویل زما د مکتب امتحانونه او ما استراحت ته وخت نه لرودو اما هغه وخت نه وای دا سردردی ماته پاتې ده
نو دا خو څلور کاله مخکې چې نو دلته خود لږ به مشکل وي چې سړی لږ دا خپل مریض سره خبرې وکړي امکان لري ډېر معلومات واخلي خو بیا هم کله کله دغه دا چې دا ارتباط د مورقي سره خو فکر نه کوم چې ډېر زیات ولري دا سردردیان ډېر مختلف اشکال لري دوی خو ډېر کار کړی دا زما په نظر خو یو کار چې باید بل وکړي دوی باید که امکانات ولری لارد سی کابل تا دا اخپل یاو سی تی سکیننگ دا چو تی دماغ وکی کنه دا خدمه په نظر دی رجا که پا آغا سی تی سکیننگ دی دماغ که آغا که دا طول دماغ معلومی گی او آسینوسون چی پا تکی موجودی آغا هم معلومی گی که پا آغا که چی پرابلم بی یاو او بل کله د خپل دواګان هم د خپل دواګان چې سړی اخلي دا په دوامدار ډول چې یو نفر فرزن چې له ورځې دوامدار سردردی ولري د درې میاشتې لپاره او تر څنګ دواګان خپل د دواګان سبب سردردی کیږي نو دا هم ډیر مهمه ده چې دا څه رقم دواګان دي تر څنګ نور دواګان اخلي که نه اخلي او بل ډیر مهمه ده دا چې کیږي چې دا د میګرین په حساب هم وي کنه دا
میګرین سره چې ورته وي
او نیم سری چې دی ورته وای او د کوم د عدل بدی وست فراق د سکیږي کله کله معمولا په یو طرف د سر کې وي او کله کله په د پښښت حالات کې دواړه په ټول سر کې سره جي چې هغه د سر د بدی وست فراق د روشنی سره زیاتیږي د جګ هوا سره زیاتیږي اما مهم ده چې دا اثر در دیګان چې دی دا دوه رقم تدوی لري یا په هغه وخت چې د حمله در باندې راغله باید تدوی شي یا هغه واخه تدوی د چې هغه موږ تاسو پروفلاکټیک کوټو یعنی جلوګيري وشي له حمله نه وقایوي اته وشي نو دغه خور ک ډاکټرانو ته مرغله اتمی له هغه د حمله تدوی ورته کړی ده اما ډیر مهمه ده دا چې وقایوي تدوی وشي چې هغه بیا ډیر منظم کنټرول وړي مثلا په دغه نیمسریانه کې زیاتره دی وقایې له خاطر بعد قلبي دواګانې مثلا د دواګانې ورکوي چې هغه ګټ هغه د فشار له خاطر دی اما په غیر مستقیم ډول هغه په سردردی باندې هم تاثیر کوي اما زه فکر نه کوم چې هغه امکانات هلته موجود وي خو په اوس په دغه باندې دغه خورته به مشوره ورکو چې که امکانات لري لاړ شي یا سی ټي سکیننګ د خپل مغزو واخلي او تر څنګ دې یو ډاکټر سره چې په نیورولوژي کې زیات مهارت ولري څه سي ځکه دا ویل چې
دا د عصبي سیستم ډاکټر وي نیورولوژي
عصبي بخنه غواړم دې روخه څه ولري زه فکر کوم زیات او په افغانستان کې دلته د ملکو کې د سردرګان ټول مربوط دي عصبي ډاکټرانو دي اما په افغانستان کې ټول ډاکټران داخلي دي د سره سره کار لري نو زه امیدوارم چې د خور سره د دغه مشورې کومک کړی وي او من سره نږدې وي سړی امکان لري ډېر کومک وکړي نسبت سره چې په تلیفون کې خبرې کوي
او ډاکټر صاحب متین صافی هم دې زه غواړم د دې مشوره هم واورم ځکه چې ډاکټر صاحب فاميلي ډاکټر دی ممکنه ده چې تاسو هم کومه اضافه وکړئ د ډاکټر صاحب عثمان په خبرو باندې وکول شو یو ښه مشوره ورکړو دی اوریدونکو ته چې سړی خوشی د خیره
مننه ډاکټر صاحب په ډېر مفصل معلومات ورکړل یو دوه موضوعات چې پکې زه هم اضافه کول غواړم نو پېږم چې د وینې معاینات به کړی وي کنه چې کمخونی ګانې اکثر اثر د بیګانی ورکی د دغنه معلومات چې د خواندي متعلمه ده او د رضوان جلی باید دوسی چول د رقم سر درد لري او یو بل هغه هم کنه چې ډاکټر صاحب ورته هم مشوره وکړه چې اصحاب متخصص ته ورځي د لومبال فنکشن چې موږ ورته وایو فنکشن دا ډیر مهم دی په داسې وخت کې افغانستان کې هم د
ډاکټر صاحب دغه لږ ساده ووایي چې دا وکولی شي خپل ډاکټر ته به ووایي چې ماته داسې مشوره
ده لومبال فنکشن ته تاسو ته په د
ملا د تیر څخه
ملا د تیر نه چې
اوبه اخلي ملا د تیر نه اوبه اخلي دا ډیر مهم په سردردګانو کې دی ول چې توبرکلوزي کوسي ول چې افغانستان کې هر څه ممکن دی امکان لري توبرکلوزي که غو سي امکان لري کوم بل ناروغي هلته ولري ول چې مورخه ته نور کله مخکې و د مننګیس موسیا کوم هغه څه ورکولای وشي مګر هم ډیر کم هغه د احتمال ډول څلور کله مخکې ده بیا هم دا معنی ضرور ده ورته چې دلته خو هر سردردي وسی په متخصص اعصابو ته ورشي په اول قدمو کې ورته د روغتون کې اجرا کوي او هلته هم امکان شته ده د معنی ها په وختونه هم کېدله کابل کې ډېر مصرف هم نه غواړي فکر کوم ضرور وسی چې دا که واخیستی وشي ورته که تشخیص وشي امکان لري کوم بل شی وسی مګر هم د هر راځو دغه نه دلبدي په هم په میګرین کې ورکوي نیم سری چې ورته وایي او هم په مننګیسموس کې ورکوي په هر حالت کې ورکوي نو مخکې چې ډاکټر صاحب عثمان پوپل وویل ناروغ سړی نه ګوري نور راځي ورته نشي لیدلی معاینات مکمل نشته دي نو خطر کابل ته ورشي او متخصص ته اعصابو ته مراجعه وکړي فکر کوم دا به اساسي تداوی وسي
خو فرض وکړو چې د دې د نښې ډېرې نیم سري ته پاتې کیږي فرضاً نو یا دغه ځینې نور احتمالات چې تاسو وښودل مثلا توبرکلوزس یا د سل چې د داخو د تداوی وړ ناروغي ده دغه نیم سري کې چیرته د دې وسی ممکنه د زړه کې سودا شي چې دا څنګه ناروغي ده تداوی کیږي او کنه یا لږ
بل نیم سري خو تداوی هم زیاتره ارزی تداوی ده چون د حمله مخنیوی باید وشي ولې هغه شکل چې حمله راځي چې په ډېر شدید سردردګان راځي د رڼا مقابل کې مخې ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړه رڼا مقابل کې اساس کې رڼا په بدل کې باید کوټه ورته تیار شي مایات باید ډېر زیات واخلي او ماین دواګان ورته هم شته ابتدا کې په اسپرین نه بوبروفین دا د دواګان درد په حساب ورته کټه کوي مګر هم دا چون څلور کاله کېږي حتمن دا ټول دواګان ډېر زیات مقدار باید اخیستي اوسي د ترپتان دواګان چې خپل مشخص د میګرین دواګان دي زومترپتان په حساب هغه دي هغه مختلف نمونه لري او ما اصلي هغه زومترپتان دی چې هغه ورته دواګانې موجود دي په کابل کې هم موجود دي د دې نه هم ورته لګلی شي یعنې دوا شته ده ورته چې د شدیدو حملو لکه خپله چې وایي په اونۍ کې یو ځل یو اوربند حمله راځي د دې حملو مخنیوي کوي اوربند
ډېر زیاته مننه هیله منایم چې شګفته سهار بله بله ډاکټر صاحب عثمان مهرباني
وکړه یا شای بل هم اضافه کوم دغه خورته کټو دغه معاینات نارمل لکه ډاکټر څه مثلا چې ویل د دې مولادي تیروبه نارمل وي مثلا سی ټی سکین نارمل وي په سینوسونه کې شي نه وي او ټول دغه شاینه کې نارمل وي په اخر کې وزه مشوره ورکم چې یو ځواني ډاکټر سره کله کله د ډیپریشن نم داسې سردرګان اما زه متأكد یم چې د دې زیات اعراض علایم د نیمسری ته پات کیږي چې د نیمسری اما خاص دواګان لري یا لکه ډاکټر صاحب چې ویل د عملې په وخت کې اخلي اول یو ګولۍ اخلي کتریال سره تاثیر ونه کوي بیا دغه اخلي کبیا تاثیر ونه کوي بیا اخلي کډریم ځلم تاثیر ونه کوي بیا دا نو دوا نه اخلي د نیمسری او بل دوا واخلي او بیا دا تدوی د چې په د هاد حالات کې کیږي او بیا پروفلاکسس هغه د هغه ډاکټر صاحب به کومک سره کول شي چې وکړي
ډاکټر صاحب عثمان له ډنمارک خارا سره په ټلیفون کې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کوم آباد ډاکټر صاحب متین صافی په پروګرام کې شته دی له جرمني څخه او تاسو پښتون ته ځواب وي ډاکټر صاحب دغه ډاکټر صاحب صافی تاسو د مخېوي خبرې ته اشاره وکړه مو ویلي چې کې دې شي د سرخوګي یو علت هم دغه د وینې کمواله هم یو دې سره دغه بل مسله ماته را یاد شوه چې دغه کم کسان چې وینه ورکوي یو چاته تر کومه حد پورې وسوګ وینه ورکول شي
وینه خود وجود یو د عمده مایات د وجود نه دي چې په وینه باندې انسان ژوند دی او نن مخاطره نړیواله ورځ ورته نیول شوې ده او خصوصا په هغه حالاتو کې چې جګړې وي جګړو کې زیات وینه په حساب ځای کېږي ناروغان ډېر زیات مجرین ډېره وینه ځای کې وینه ډېره ورته په کار وي او غیر لغنه په هر نورو عملیاتو نورو پیښو کې هم د عملیات دپاره د چې وینه پکې ناروغان
ځای کې وي وینه پر کار ده
مجموع کې د وینه چې کوي د تقریبا 500 ملیلیتر پورې نورمال هغه د چې وینه ورکول کېږي ورته
خاينه یو انسان کولی شي چې تر 500 سی سی وینه پورې چاته ورکړي
لاسې ساده د وجود لاسې خپل تقریبا څلور نه تر 500 ملیلیتر پورې نه لري تر 500 ملیلیتر پورې نورمال د چې ورکول شي ورته
خاينه په دې صورت کې ستاسو نه کېده خپل پښتنه مزه کوم درک چې کې دې شي چې کله خلک دا خبره اوري چې ان څومره په خپل وینې سره کول شي بل انسان وژغوري ممکنه ده هر څه سره د خیالي چې کشکې ما کول شو چې یو انسان ته نجات ورکړي
هر انسان چې خپل د سیم مشخص ناروغي غني او نل لري هپاتایتس یا فرضاً فضل دغه افغانستان کې اټس ناروغي غني نشته یا کمې دي د سیم ساري ناروغي غني چې د وینې د لارې نه انتقالي کې ناروغي غني او نل لري او د وینې مشخص ناروغي غني او نل لري هر انسان کولای شي چې وینور کې او بل انسان ژوند وشوي.